Cevap ayın mıydısa xıdayar onu gəhdərdim.
السلام علیکم تاسو ازادي رادیو او ری په کابل کې دوی بجې سوې د ازادي په څپو کې پروګرام کې دا سات په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو پر موضوع خبرې کوو خو تر هغه مخکې زه ملالۍ بشیر د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم لومړی د ځینو خبرونو سرچکې د امریکا د کانګرس استازو جرګې رئیس وایي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قربانۍ د قدر وړ دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د سعودي عربستان له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل او د روسیې یوه لوړپوړې څېړونکې چې د اقتصادي جرایمو او اداري فساد قضیه یې پر مخ وړې په مسکو کې په ډزو ویشتل سوې ده. بشپړه خبرونه د امریکا د کانګرس استازو جرګې رئیس وایي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قربانۍ د قدر وړ دي. پاول راین دا خبرې په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني او له ده سره او له پاول راین سره راغلي د امریکا د کانګرس استازو جرګې د یو پلاوي سره په ارګ کې وکتل. په دې غونډه کې چې د چهارشنبې په ماښام جوړه سوه د دوه اړخیزو همکاریو پر پراخولو له تروریزم سره مبارزه سیمه ییز مسایل او د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژي د مثبت اغیز د امنیتي او دفاعي سکتور د اصلاحاتو د ولسي جرګې انتخاباتو ته د چمتووالي او د افغانانو په مشرۍ او څښتنتوب د سولې پر موضوعاتو خبرې وسوي. پاول راین له افغانستان سره د امریکا د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سعودي له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس ته د غیرکتنی خبر ورکړی خو په دې اړه چې دواړو لوریو د افغانستان د سولې په ارتباط او دا چې سعودي په دغه پروسه کې څه رول لوبولای سي نور جزئیات نه دی ورکړي. خو د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو په حواله ویلي چې په اسلام آباد کې د یو شمیر جکپوړو پاکستاني چارواکو او د خلیلزاد ترمنځ په کتنو کې دواړو لوریو موافقه وکړه چې د سولې په خبرو کې د سعودي عربستان شامل سي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد به په دغه لس ورځني سفر کې چې مخکې کابل او اسلام آباد ته هم تللی دغه راز متحده عربي اماراتو او قطر ته چې په مرکز دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر فعال دی هم لاړ سي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ډیرو امنیتي ستونزو سره سره افغان امنیتي ځواکونو د ولسي جرګې د راروانو انتخاباتو لپاره داسې شرایط رامنځته کړي چې د دې هیواد ډیر وګړي کولای سي د رای ورکولو له حق څخه کار واخلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما لخوا نن پنجشنبه په خپره سوې خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو ویلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه بشپړ مسؤل دي چې د انتخاباتو لپاره امنیت برابر کړي تر څو ډیر خلک چې د رای ورکولو مستحق دي په دې ملي پروسه کې ګډون وکړي. یا ماموتو دغه راز ویل چې افغانان باید ونه ګواښل سي چې د خپلو استازیو د غوره کولو او د خپل هیواد د راتلونکي د جوړولو لپاره له دغې پروسې څخه بې برخې کړای سي. یوناما ټینګار کړی چې افغان امنیتي ځواکونه چې د لومړي ځل لپاره د انتخاباتو بشپړې امنیتي چارې سنبالوي ورته په کار ده چې خپله سیاسي بې پرېوالۍ وساتي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس مې څو نړیوال خبرونه. د روسیې یو لوړپوړې څېړونکی چې د اقتصادي جرایمو او اداري فساد قضیه یې پر مخ وړې د مسکو په سیمه کې په ډزو وژل سوې ده. د تحقیقاتي کمیټې د مسکو څانګې روسي رسنیو ته ویلي چې ډګروال یوګینیا شیشکینا پرون په مسکو ته په نږدې یو ښار کې د خپل اپارتمان مخې ته په غاړه په ډزو وشتل سوې ده. د تحقیقاتي کمیټې رئیس اولګا واردی وویل میرمن شیشکینا تهدید سوې وه او څو میاشتې مخکې موټر ته اور ورته سوی و. د روسیې تحقیقاتي کمیټې په اعلامیه کې ویلي چې د دې کمیټې رئیس الکساندر ستراکین د میرمن شیشکینیا د وژلو تحقیقات شخصا په خپله په لاس کې اخلي. د فرانسوي ژبو هیوادونو د مشرانو غونډه نن د ارمنستان په پلازمینه یریوان کې پیل سوه. د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون او کاناډا د صدر اعظم جسټین ترودو په ګډون د فرانکوفون نړیوال سازمان په دې غونډه کې د ګڼو هیوادونو سلګونو مشران او استازي ګډون کوي. د فرانکوفون سازمان 1940 کال مخکې رامنځته سو او د نړۍ د 1500 هیوادونو د 240 میلیونه فرانسوي ژبو چې اکثریت یې په افریقایي هیوادونو کې دي استازیتوب کوي. ارمنستان په 2004 کال کې له دې سازمان سره یو ځای سو. 15 لکه ارمنیان په فرانسه کې ژوند کوي او د پام وړ نفوس یې په بلجیم، سویس، کاناډا او ځینو نورو فرانسوي ژبو هیوادونو کې ژوند کوي. او د پاکستان صدر اعظم وایي هیواد به یې د پیسو له نړیوال وجهې صندوق IMF او هم له دوستو هیوادونو د شاوخوا 12 میلیارده ډالرو مرستې غوښتنه وکړي چې د خپلو پورونو ورکولو په برخه کې راولاړې سوي ستونزې هوارې کړي. عمران خان دغه څرګندونې پرون چهارشنبې په یوه تلویزیوني وینا کې وکړې او وویل چې د پاکستان د بودیجې کسر دا مهال بېساري حد یعنې 13 میلیاردو ډالرو ته رسېدلی او د دې هیواد د بهرنیو اسعارو زیرمې هم تیره میاشت 8 میلیارد او 400 میلیونه ډالر تراول ویدی. د په وینا ډیره ګرانه ده چې د روان کال تر پای دی اخستل سویو پورونو ټول لګښتونه پوره کړي. عمران خان زیاته کړه د خپل پورونو د قسطونو د ورکولو لپاره کافی ډالر نه لري نو ځکه له بحثونو وروسته یې پریکړه وکړه چې IMF او دوستو هیوادونو ته د مرستې لاس ور اوږد کړي. د خبرونو پای
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریم لاره شما این سره ده ازادی رادیو ده ساعت خبرونه مختورم. السلام علیکم. د ازادي په څپو کې پروګرام کې دا سات په افغانستان کې د ملکی تلفاتو پر موضوع خبرې کوو. روانه اونۍ د یکشنبه په ورځ افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتونو په مشۍ د نړیوالو ځواکونو د تګ 10 کاله پوره شول. په دې کلونو کې د ګارډین ورځپاڼې په حواله 3546 بهرني سرتیري وژل شوي دي، خو دغه ورځپاڼه د وژل شویو افغانانو شمیر په دې کلونو کې 2,10,000 یادوي. تر یو لک ډیر بهرني محارب ځواکونه د 2014 کال تر دسمبر پورې له افغانستانه ووتل، خو اوس چې شاوخوا 15,000 بهرني ځواکونه په افغانستان کې پاتې دي او له هوایي مرستو پرته په جګړو کې هم برخه نه اخلي، د افغانانو ملکي تلفات تر بل هر وخت زیات شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې یوناما د روان میلادي کال په لومړیو 10 میاشتو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو کچه بېساري ښودلې ده. د یوناما په راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دي چې د جنوري له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر 1 روان کال 8,500 ملکیانو ته مرجوب لاوښتی ده، چې په دوی کې 2,098 تنه وژل شوي او 5,252 تنه ټپیان دي. د یوناما په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو په وینا ویل شوي چې دا مرژوبله په وسلوالو نښتو، انتحاري بریدونو او د دولت وسلوالو مخالفانو له لورې په بمي چاودنو کې شوې ده. ننګرهار او کابل هغه ښارونه بلل شوي چې تر ټولو ډیر ملکیان پکې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. تادامیچی یاماموتو په افغانستان کې د جګړې لښکېلو خوا وغوښتي چې په سوله ایز ډوله د افغانستان بحران ختم کړي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون بیان بلال صدیقي روانه اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې له بشري حقونو د سرغړونو له امله تلفات زیات شوي.
متاسفانه در اواخر ما میبینیم که اجتماعات و افراد ملکی به صورت سیستماتیک مورد هدف قرار میگیره که نهایت نگران کننده است برای حمایت از افراد ملکی در جریان منازعه. این آمار ما نشان میده حدوداً 30% افزایش دارن نسبت به سال گذشته تلفات ملکی.
د ازادۍ په څپو کې دې پروګرام کې دا موضوع څېړو چې څرنګه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو مخه نیول کېدای شي، عام خلک په دې برخه کې څه کولی شي، طالبان څه کولی شي، حکومت څه کولی شي. همایون صاحب میلمنو ته به ورشو.
شنونده های عزیز و مهمان های محترم برنامه در امواج آزادی، سلام ها و درود های من آرش همایون هم بپذیرین. طوری که همکارم آقای شبر گفت، در بخش نخستین برنامه به مسئله افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان صحبت خواهیم کرد. در یک ساعت محترم محمد حامد زیارمل فعال جامعه مدنی در استدیوی رادیو آزادی، لعلگل لعل رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان از طریق تلفن و در نیم ساعت بعد محترم غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان از طریق تلفن مهمانان این برنامه هستند که آنها را خوش آمدید میگیم. شبرسه به اجازه شما اگر نخستین پرسش با محترم محمد عامد زیارمل که در استدیوی رادیو آزادی تشریف دارن مطرح کنه.
بله.
آقای زیارمل، سازمان ملل متحد میگه که در 9 ماه حوالی سال جاری میلادی بیش از 8000 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند. بعقیده شما آیا تلاش های حکومت و نیروهای امنیتی در مورد جلوگیری از تلفات افراد ملکی کافی بوده و جامعه مدنی افغانستان در زمینه جلوگیری از تلفات افراد ملکی چه کارهایی را انجام داده و چه تلاش هایی را انجام داده میدانند؟ بفرمایید.
په لومړي سر کې سلامونه وړاندې کوم د افغانستان غیور ملت ته. دوهم دا چې په افغانستان کې د امریکا له راتګ دی که موږ تاسې ارزیابي کو تر نن ورځې پورې د دوی کوم اهداف سي وه او د دوی کوم اهداف چې دوی ټاکلي وو په هغه به وروسته خبرې کوو. خو دلته د حکومت هغه مسولیت په دې اړوند باندې چې دوی آیا خپل مسولیتونه د ملکي تلفاتو په مورد کې ترسره کړي دي او کنه، دا یوه مهمه پوښتنه ده او دې ته باید موږ ډیر په غور سره وګورو. په لومړي سر کې د مدني ټولنو مسولیتونه هغه هم همدا دي چې د حکومت او د ملت ترمنځ یو پل دی، هغو مسولیتونه په دې اړوند باندې لري. خو تر ډیره حده مدني ټولنو خپل هغه مسولیتونه تر ډیره حده ادا کړي دي. نو کله چې په یو ټولنه کې په یو ملت باندې داسې یو حکومت هغه حاکمیت ولري او دلته حکومت کوي، هغه د پردیو او د امریکا په پلان باندې منځته راغلی، هغه د امریکا په ستراتیژیکو اهدافو د تامین لپاره تل هغو ژمن وي، هغو ته کار کوي. نو دلته د افغانستان د ملت لپاره دا ډیر مفید نه تمامیږي او نه دا د موږ په نظر باندې دا به ډیره له عدالت نه لرې وي که موږ په دې
زیارمل صاحب سیاست ته به نه راځو. خبره دا ده چې د ملکي تلفاتو مسله ده. د ملکي تلفاتو په موضوع کې سیاست شاید یوه برخه ولري، لیکن په مجموع کې فرضاً په بمباریو کې ملکیانو ته تلفات اوښتي دي، لیکن د ملګرو ملتونو د راپور له مخې ډېر تلفات د افغانستان د حکومت د مخالفو وسله والو لوري ملکیانو ته اوښتي دي. تاسو حکومت ته یوازې اشاره کوئ.
دا سم خبره ده، ځکه چې دلته که موږ مخالفین او حکومت سره دلته سره تطابق ورکوو او په دې کې د مخالفینو او د حکومت مسولیتونه هغه په مساوي ډول باندې موږ دلته ارزیابي کوو، دا به له قوانینو په چوکاټ کې هم دا ډېره د منلو وړ نه ده.
زیارمل صاحب بخښنه غواړم، لالګل لال ته به ورشي که له دوی سره ارقام وي چې دغه تلفات 2% د حکومت له لوري اوښتي دي او 2% هم د حکومت د وسلوال مخالفانو له لوري. لالګل لال، خبرونه ته شرغلی، مهرباني وکړئ.
زه هم خپل سلامونه تاسو زیارمل صاحب او نور ملمنو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. یقینا چې د ملکي تلفاتو مسله په هیواد کې تر ټولو یو زورونکې مسله ده چې زمونږ ولس سره لاس په ګریوان دی. که موږ دا وویو چې په پیسدي باندې یو تحلیل ورته ورکړو او وویشو، نو دا هم یو ناتو ده، ځکه وي چې ملکي تلفات د درې واړو خواو نه اوښتي دي، هم د مخالفینو د خوانه، هم د حکومتي امنیتي ارګانونو د خوانه، هم د بهرنیو ځواکونو د خوانه. خو د ځنو به ډېری او د ځنو به لږې، خو جرم همغه دی که د یو بېګناه انسان وژنه د دې معنی ورکړي لکه د ټول عالم وژنه دي. نو یعنی موږ د یو بېګناه انسان سره که مقایسه کوم د ټول عالم وژنه ده چې کړې ده، درې واړو د خواونه دغه شوې ده. خو په ډېر تعصب سره چې د ملګرو ملتونو په دغه دوه هفتو کې درې مسلسل سر په سر راپورونه خپاره شول او دغه وروستنی راپور چې دی نهه میاشتنی دی چې په دې کې څه د پاسه 8000 کسان شهیدان شوي او زخمیان شوي دي، نو دا تر ټولو لوړه کچه ده. او دغه راپور کې چې کوم ارقام نشر شوي دي، موږ د دې ارقامو سره موافق نه یو، خو تاییدوي چې دا درستي او دا تایید شوي دغه دي، ځکه دوی ټول ارقام نشي راټولولی. د دې ارقامو هغه کچه چې ده هغه د دې نه هم لوړه ده، او بیا هم د دوی دغه د کمې کم ارقامو په اساس باندې د تیر تاریخ کې د ټولو نه هغه حد ته رسیدلې کچه ده چې ملکي تلفات رامنځته شوي دي. خو په تاسف سره چې ملګري ملتونه هم یوازې د راپور په خپرولو سره او یا د دوی نه په غوښتنې سره بسنه کوي، موږ د دوی دغه کړنه کافي نه بولو او ملګري ملتونه باید لاس په کار شي. د دوی هغه نړیوال بنسټونه چې دغه ناخوالو د مخنیوي لپاره مسؤلیت لري هغه باید رامنځته شي، او لکه د جنایي جرمونو نړیواله محکمه ده، د امنیت شورا ده چې هغه د دغه حالاتو پر وړاندې باندې مسؤلیت لري او هغه باید لاس په کار شي. دغه څلوېښت کوکل
بله آقای لالگل، شما از جرم صحبت کردین که توسط همه جوانب درگیر در افغانستان صورت گرفته. آیا نظر به ارقام شما در جریان 17 ساله که گذشت، یکی از جوانب، فرد یا افرادی که عمل و یا تصمیم گیریشان باعث تلفات افراد ملکی در افغانستان شده، به جوابگویی و به عدالت کشانیده شدند؟ بله بفرمایید.
په دې تاسو سره چې هیڅ یو لوری چې د جنگي جرمونو مرتکب شوی دی تر اوسه پورې د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې چې د دې پر وړاندې باندې مسؤلیت لري، بل د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه دي چې هغه د دې پر وړاندې باندې مسؤلیت لري، تر اوسه پورې هیڅ یو عامل د دغو اړوند ارګانونو د خوا نه د عمل په سزا باندې نه دی رسېدلی، باوجود دې چې افغانستان په 2003 کال کې د مئی په میاشت کې د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب هم ترلاسه کړلو. هغې بیا ابتدایي څېړنې په دغه تقریبا په دغه 15 کلونو کې سرته ورسولې. په اکتوبر 2016 کال کې د دوی وروستنی راپور خپور کړ او په هغې کې دوی هم درې خواوې په جنګي جرمونو باندې تورنې کړې چې په مجموع کې ټول مخالفین وو، او د حکومت پلوه قواوې او د امریکا متحده ایالاتونو قواوې په جنګي جرمونو باندې تورنې کړې. په همغه وخت کې د امریکا د متحده ایالاتو د خوانه د دغې څارنوالۍ په مقابل کې یو عکس العمل وښودل شو چې هغوی دا وویل چې دا به ډېر لوی ظلم وي چې د امریکا متحده ایالاتو ځواکونه په جنګي جرمونو تورن کېږي. بیا که تاسو ته یاد وي، دغه څو مودا مخکې د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالۍ بیا هم دغه خبره تکرار کړه چې موږ په افغانستان کې خپلو څېړنو ته دوام ورکوو، بلکې بیا هم د امریکا د متحده ایالاتو د سخت ګواښ سره دغه څارنوالۍ مخ شوله. موږ نه پوهیږو چې ولې دغسې کړنې په افغانستان کې ترسره کېږي. اصلا که تاسو ته دا معلومه وي، د یو افغان د وینې لپاره $2000 قیمت وټاکل شو، دا چې په دنیا کې دا اصلا د هغه جبران د خسارې د وینې ورکونې یو حد نه دی، بلکې دا د انساني کرامت ته سپکاوی دی. دا د یو انسان وینې ته سپکاوی دی. که چېرته د نړۍ په کچه په نورمونو باندې د دې جبران د خسارې کېدلې، بیا به هم د دغې ملکي مرګ ژوبلې په کچه کې کموالی راغلی وی. خو ستونزه دا ده چې د یوې خوا نه د دغه امیرینو نه پوښتنه چا ونه کړه، بل د دلته په افغانستان کې د انسان
بله لال صاحب، همدغه موضوع مثلا په افغانستان کې مختلف بنسټونه دي لکه مدني ټولنې دي. زیارمل صاحب ته به ورشو. زیارمل صاحب، مدني ټولنې د یو فعال په صفت مندې، ستاسو ادارې آیا دا غوښتنه کړې ده چې ارقام هم وړاندې کړي دي؟ ارقام هم نه، د کسانو نمونه مو وړاندې کړي دي چې دا کسان په شهرونو کې چې هلته حکومت واکمن دی په دغو پیښو کې لاس لري، او دغه کسان چې د طالبانو په سیمو کې اوسي او یا د طالبانو دغه قمندانان په دې کې برخه لري، تاسو تر اوسه پورې داسې یو څه کړي دي؟
په ټوله کې براسو کچېری موږ او تاسې وختي زما په دې باندې ما تاسو ته معلومات درکو. کچېری موږ او تاسې د ملکي تلفاتو په اړوند باندې د طالبانو د حکومت مسؤلیتونه سره متطابق ورکو، دا د منلو وړ نه ده، ځکه طالب یو مخالفه ډله ده. هغه قوانینو ته ممکن دومره ژمن پاتې نه شي ځکه هغو په مخالفت کې دي فعلاً. نو دلته د حکومت مسؤلیتونه تر ډېره حد ډیر زیات دي. نو د مدني ټولنو د مسولیتونو په ارتباط باندې دا د مدني ټولنو وظیفه ده د ایدان ده چې د ولس هغه څه ستونزې چې دي هغه باید په هر برخه کې چې هغه له حکومت خلکو سره شریک کړي. په دې مورد کې د مدني ټولنو بار بار غونډې نیولې دي د کې د کې تلاش کړی دی
نه نمونه وړاندې کړی دی نه غونډې نه زرمل صاحب آیا تاسو په خپله داسې یو لس ترتیب کړی دی کم ترتیب کړی دی کېدای شي چې نمونه یاد کړئ چې دا کسان دي
مدني نه مدني ټولنې د دغه لیس د ترتیب کچیر دغه لیس د ترتیباتو ولټیا په دوی کې ستا او دا دوی کولای شي خو دلته د دوی مسؤلیت هم باید په نظر کې ونیول شي. دلته حکومت کې زورواکي دلته مافیا دلته هغه ډلې او ټپلې حاکم دي چې دلته حکومت
مثلا تاسو فعالیت په کابل کې دی
زموږ فعالیتونه په کابل کې دي په میدان وردګ ولایتونه
بله فرضاً په میدان وردګ ولایت کې وبخشه مثلا په میدان وردګ ولایت او په کابل کې تاسو د هغو کسانو د تخطیو په ارتباط باندې نمونه خبره کړی دي چې هغه سیمه د طالبانو تر واک لاندې دي هغه سیمه متخاصم نه ورسي هغه په حالت خو تهدید تاسو متوجه نه دي
دلته نه دلته موږ ته تنه دي طالبان له خوانه تهدید نه ده طالبان ما درته ویل سی هغه مخالف ډله ده هغه دوی قومندانان
ما خبره ده نه یعنی خو طالبانو چې تخطی کړی ده او د هغوی د حمله په ترڅ کې ملکان وشل شوی دي د هغوی نمونه تاسو ترتیب کړی دي
نه دا نمونه تر اوسه پوری ترتیب سوی نه دی دا دلته د مدني ټولنو د غمره تر ډیر حد پوری دغه مسولیتونه نه دی چې لیستونه جوړ کی هغه به حکومت ته وسپاري او حکومت وایي سپدي باندې غور وکړي. دلته موږ امنیتي ارګانونه لرو دلته امنیتي کشپی ارګانونه سته دلته حکومت موجود دی دلته د موږ راپور ورکونه د موږ و دند نه ده دلته د موږ د مشکل په حل پر رابطه باندې باید له حکومت سره بحث
مانه نه بله سمه ده د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې دا ساعت په افغانستان کې د ملکي تلفاتو پر موضوع بحث لرو. البته دا اونۍ ظریف نظر را سره نشته را شومایون را سره په خبرونه کې ملګری دی لې وی خبرتیا وروسته به همایون صاحب اوریدونکو ته ورشو.
بله د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ټلیفون شمیره به زه تاسو ته اعلان کړم. کورنۍ شمیرې د 0-99-203-1540 بله شمیره ده 0-98-22-55. د ازادۍ په څپو کې دا پروګرام په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو موضوع ته ځانګړی شوی دی. همایون صاحب
بله این برنامه رادیو آزادی به مسئله تلفات افراد ملکی در افغانستان و ای که اداره یوناما در گزارش اخیر خود گفته که در 9 ماه نخست سال جاری یک افزایش به سابقه در تلفات افراد ملکی در افغانستان دیده میشه اختصاص داده شده است. فکر میکنم به یکی از شنونده ها مراجعه بکنیم ببینیم پرسش و نظر از
اونا چی است. بله اوریدون کتب مخکو بله
سلام علیکم تاسو آزادی راډیو کارتون کو ورځین کو ټول سلامونه وړاندې.
وعلیکم السلام
زاد الرحمن ملخو جانونه
مهرباني
ما پښتنه دا د لال ګل لال سره چې ته و چې مونږه ملکی وګړو پاکه باندې ډیر هغه ورکړي دي دا چې دغه چاپو کې بار چاپا کې یو دانه طالب یا ولستاني یا شل دانی پکې ملکی وګړي دغه ملکی وګړو په اړه باندې دوی څه کړي.
بله مننه چې تاسو دا
وګوره هغه طالب ته وایي سیده طالب هم ګرمي خو هغه دوی چې کوم هغه کړي دي دا دوی باندې وسه کېږي طالب خو غیره خل مثال غرو دغه خل دي اطراف خل دي هغوی سره خو دي.
بله مننه سوال مو واخیست سمه ده مننه. بل اوریدون کې ته مخه کوو ازادۍ په څپو کې پروګرام دی موضوع مو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو ده. مهرباني وکړئ تاسو په لین کې اوسئ.
بله بفرمایید.
سلام جناب محترم آقای شبر و همکار محترمتان آقای همایون میهمانا را عرض سلام تقدیم میکنم.
مهربانی اخترست تشکر.
لطف کردین من خدمت شما عرض بکنم که تلفات ملکی هم ربط میگیره به عدم تامین امنیت در کشور ما و این ارتباط میگیره به این که دا دولت ضعف داره، توانایی امنیت اتباع خود که مطابق به قانون اساسی برش وظیفه داده شده این را نمیتونه ملت در امنیت تامین امنیت ش بگیره و زیادتر تقصیر هم از دولت است، ضعف از دولت است. دولت نتونسته تعدادی را که مجرم شناخته شده اینا را به محکمه بسپارن و محکمه هم جرم از یا که ثابت میشه اینا را باید زندانی بسازد تا زمانی که جرم مجرمین تا زمانی که حکم محکمه بالایشان تطبیق نشه، یعنی به قانون سپرده نشه، جرایم قوی نشه، چیز حکم محکمه قوی نباشه، بنان جرایم بلند شده میره، هر قدر جرم پایین بیایه با مو اندازه حکم محکمه باید قوی تر باشه. متاسفانه در افغانستان کسی را کسی محکمه هم نکردن. و من یک سوال هم از جناب آقای لالگل دارم که به نظریاتشان قابل احترام از واقعیت‌ها را اینا ارائه کردن، تا اندازه‌ای که ارقام واقعیت به دست از اینا نیست، ارقام فقط ملل متحد به اساس ارگان‌های دولتی میگیره، ارقام بالاتر از این است. مخالفین دولت یا دهشت افغانا اینا منازل ملکی را در قرا و قصبه سنگر خود میسازه، آیا تلفات ملکی هم باعث از زمین نیست که اضافه میشه؟ چون اونا خانه های مردم ها در گروگان خود دارن. و می ارتباط اگر نظرشان هم میخواییم تشکر.
تشکر اختری سب. بلاوریدون که تا با مخبو از عریب سپوک پروگرام ده تاس پلین کس
سلامون از توای اما اندازه به در طالبان چی جنگون کهی باز داغه کرده چی تو کورو کی پرسی اغا دولت بیا کورو نولی مرک پدغه تلفات پدغه چی مثلا طالبان منتظور را چی د کورو څخه ټکان پر وکی هغه بار راشي دغه کورونه ولې مرګجوبله و چې ملکي خلکو ته وړي. زما نظر دغه دی دغه ډول کېږي مرګجوبله دغه چې طالبان په کورو کې خپېږي د کورو ټکان پر کوي، نو په دغه باندې دی زما نظر خو دغه شی دی که دوی د کورو څخه شوایس یعنې دښمن دوی ته ماته ورکړې دوی نشي کولی واده ده.
بله مننه مننه چې په خپرونه کې مو برخه واخیسته. بله اورېدونکو ته به مخه کو. بله آثاری سپوک پروګرام دی تاسو په لین کې است.
بله بفرمایئ صاحب.
مهربانی
نظر خو بری بارک ادا ملکی تلفات مبارک زخ پادر سویم مال پکتیکا ورته شخصیل سوارین اړیکه لیولې ده تمور کو ولا ور سوارې کې خپل باندې د تیر شپې درښت مخ کې طالبان په پوسټ باندې برید وکاور کار کې دا پولیس راووت دی یو کور نه پرې ونیول پولیس سوارې کې په هله باندې وغانې او افاس یې کړو هغه شادت باندې ورته وس دا موږ سوارې ته ولې حکومت توجه نه کوي.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. بل اوریدونکو ته به مخه کو ازادې پڅپو کې پروګرام دی د پروګرام موضوع. بله
شبر سه امیدوار هستم که میهمانای ما سوالات یادداشت بکنن به خاطر
بله اینکه بله بله اوس بیا ورستا نظر پیوړ کې
به موقع پاسخ بله. داده شو بله بفرمایید.
دا اوریدونکو به هم را واخلو مهرباني وکړئ تاسو پلان کړئ.
بله محترم شبر سب تاسو سلامونه ورنه کوم تاسو همکار.
وعلیکم السلام.
تاسو ما یو تاسو د ازادې راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو تاسو دوه ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم.
مننه.
بلې یو خو دا د وینو تویدلو مسله ده، یو د ملکي خلکو د وینو تویدلو مسله ده. اصلا که راسو ورګې ته چې دا وینه ولې تویږي، دا د څه شي لپاره تویږي؟ خبره پر دغه باندې ده چې د مسلمان وینه د مسلمان په لاس تویږي، دا د انسان وینه د انسان په لاس تویږي. همه یو شوبه پدیده ده چې د ملکي په سر باندې راځي. ولې چې وای دا وینه د انسان چې ځمکې په سر تویږي، پیرانان پر دې خلکو لعنت وایي، ولې وینه تویوي؟ نو خبره دا ده چې د ملکي خلکو وینه چې تویږي او هغه هم لري، دا په کتاب کې ګناه دا ده چې څلوېر زره کاله به دوی د وږي انسان په خون باندې دی په جانون کې سوځي. دا د قرآن ته موده ده. راو تر نظر کې نه چې وینه د خلکو څوک تویوي او کوم کشیر تویوي، کوم ترابیه تویوي، په دې کې فکر کوم چې هر څوک مقصر دی او هر سړی خپل په قصور پوهېږي.
بله مننه.
ستاسو د مېلمه ته پوښتنه ده.
مهرباني مهرباني پوښتنه
وکړه. ستاسو د مېلمه ته پوښتنه ده، څنګه کېدلی شي چې و خلکو ته دغه وینه تویدنې په باره کښې یا د ملکي خلکو د دې مظلوم قشر د وینې تویدنې په باره کښې خلکو ته آګاهي ورکول شي او اذهان د خلکو روښانه شي؟ د محترم لالګل صاحب ته مې
مننه. مننه کور ودان همایون صاحب ور په شو مېلمنو ته.
بله بفرمایئ صاحب.
بله چاته لمړی ورش
فکر میکنم سوالات بیشتر متوجه آقای لالګل بوده، شروع بکنن بهتر است. بفرمایئ آقای لالګل.
مننه د ټولو دوستانو چې موږ پر په بحث کې برخه واخیستل، پوښتنې مطرح کړل، نظریات شریک کړل. د ټولو نظریات د قدر وړ دي. خو مهمه خبر دا و چې ولې د دغه غمیزې ته د پای ټکی نه پیدا کیږي، یعنی انسان وژنه بیا په ځانګړې توګه د ملکي خلکو وژنه ولې نه بندیږي. د دې ته کراشو په قانوني لحاظ باندې بحث وکړو. نو د دې لپاره د بشرپالنې نړیوال قوانین دي چې باید د جنګ ټولې خواوې هغې ته احترام وکړي او هغه راهیل کړي. د اجارو د چکن رول په بحث کولو د هغه هغه وه چې یو کس طالب یو کلي ته راشي، یا دولت یا بمباري وکړي پاکلي، یا توپونه وولي، یا قوه راشي او هلته د یو طالب د وجې نه بلاشکل کسان ملکي خلک تلفات ورکوي. دا یو حقیقت ده. زه ورسره هم نظر یم، د ډېرو پېښو زه شاهد یم چې همدغه څه شوي دي. دولت ته نه بلکې هر یوې خوا ته د جنګ اړخ ته پر کار نه دي چې یو بل مخالف لوری که هر یو وي هغه د ملکي خلکو په استوګنځایونو کې وي تر هغې وخته پورې چې هغې د استوګنځایونو نه وتلي نه وي، بهر شوي نه وي بل لوري ته، هیڅ اجازه نشته چې په هغې باندې د جنګ انداخت یا بمبار یا جګړه وکړي. ځکه د ملکي خلکو ژوند خوندي کول دا د هر خوا یو مسؤلیت دی، هم اسلامي مسؤلیت دی، هم د نړیوال قوانین ته چې دوی امضا کړي متعهد دي، د هغې له مخې د دوی مسؤلیت دی چې هغه خوندي وساتي. خو په ډېر تاسف سره چې ټولې خواوې د جنګ د بشرپالنې نړیوال قوانینو ته احترام نه کوي، د جنګ نړیوال اصول په نظر کې نه نیسي، د اسلامي اصول او قوانین چې دي هغه په نظر کې نه نیسي، نو علت هم همدغه دی. که د یو عامل نه پوښتنه په تېر وختونو کې څلوېښت کلونو کې شوې وی، نو نن به په دغه خلاص مچ چې ملکي مرګ جوبله رامنځته کوي د دې مخنیوی به شوی و، که نه عقلا په کچه کې به یې ډېر کموالی لیدل کېده. خو په دې تعصب سره چې نه لیدل کېږي، د بلې خوا نه جنګ خو تاسو ګوري چې جنګ حسم ښه کار نه دی، په جنګ کې ګولان نه ویشل کېږي، جنګ حتما دغسې تباهي دغسې ناخوالې رامنځته کوي. نو دا هم د جنګ اصلي لاملونه چې دي، هغه زمونږ بیکاری ده، فقر ده، ناپوهی ده، او د تعلیم نشتوالی ده، او ضعیف اقتصاد هم دی. دغه ټول دغه جنګ چې په مجموع کې په موږ باندې تحمیل شوی، تپل شوی، دا د افغانانو جنګ نه دی. زموږ دغه جنګ چې دی هیڅ موخه نه لري. تقریبا په دې څلوېښت کلونو کې چې موږ جنګ کړی دی، دغه موخه موږ ته وخت کې لاس هم راوړی وي. لاس واخلي بین الافغاني مذاکراتو ته کښېنو، تر څو پورې د دې د حل لپاره لاره پیدا
کړو. لال صاحب، همدغه د سولې د موضوع په ارتباط د ازادۍ په څپو کې په راتلونکي ساعت کې بحث لرو، او په هغې کې دا څېړو چې د افغانستان سولې ته څرنګه رسېدی شو. آرش همایون، هڅه به وکړو چې د افغانستان د دفاع د وزارت د ویاند نظر هم را واخلو. هغوی ته به زنګ وهو، غفور احمد جاوید ته چې په دې خپرونه کې راسره برخه واخلي، او د حکومت نظر هم له تاسو سره شریک کو.
بله، آقای غفور احمد جاوید، سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، در نیم ساعت دوم برنامه از طریق تلفن با ما خواهد بودند و ما تلاش داریم که اونا را از طریق تلفن پیدا بکنیم. طوری که شنونده های عزیز شما شنیدین، این ساعت برنامه در امواج آزادی به مسئله افزایش تلفات ملکی در افغانستان اختصاص داده شده و تعدادی از شنونده های رادیو آزادی با تلفن هایشان سوالاتشان را در زمینه مطرح کردند.
بله، آرش شما د دې مدني ټولنو تر فعالیت پورې، فرضاً چې په نړۍ کې نورو سیمو ته ګورو، دلته په اروپا کې په پخوانی یوګوسلاویا کې جنگونه ول، جګړې وي، د ملکي تلفاتو په برخه کې مدني ټولنو دوه کارونه کول. خو په افغانستان کې د دې نشانه نه وینو. مثلا مدني ټولنو به چې کله به چیرته تلفات واوښتل، هغه د ملکي تلفاتو لیستونه به خپرول، هغه لیستونه به لیکل، او هغه لیستونه به له مختلفو خلکو سره شریکول. په افغانستان کې متاسفانه دا فرضاً په کابل کې چاودنه وشي، یو دوه ورځې په فیسبوک کې ځینې کسان وایي چې دومره کسان وفات شول، دومره کسان وفات شول، لیکن دغسې یو لیست نه خپرېږي چې فرضاً د فلانۍ کوڅې فلانۍ ولد د فلانۍ وفات شو، د فلانۍ کوڅې کې دا کسان ووژل شول. او بل د مدني ټولنې یو بل کار هم نه کوي. فرضاً کله چې ملکي تلفات اوړي، ډېر کم د دې شاهدو چې دوی مظاهره وکړي. مثلا د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي چې په جلال آباد او خصوصا په جلال آباد او په کابل کې ملکي تلفات روان کال ډېر راوښتي دي. زیارمل صاحب، څرنګه تاسو د یو مدني فعال په صفت باندې دغو دوو موضوعاتو ته څه ناڅه پاملرنه کړې ده؟
رابسو په ټوله کې به دې ته هغه حقایق ته به ډېر ارزښت ورکړو او هغه ته به ډېر اشاره کړو. دلته اوس که چیرې موږ نړیوال مدني ټولنې په افغانستان کې د افغانستان مدني ټولنو سره دا مقایسه کړو، نو دلته د مدني ټولنو صحیح داسې مسؤلیت په ټوله کې د غم دي به موږ په تر یو حده پورې په ځان منو، مګر هم دلته د اصلي د ټولنې واقعیتونو ته په کتو سره دلته د لیستونو ترتیبول هغه حکومت ته وړاندې کول
خلکو ته ته وړاندې کوي، حکومت ته مه وړاندې کوي. رسنۍ په افغانستان کې ازادي دي فرضاً، دغه اوس چې تاسو دلته د یو مدني فعال په صفت دلته راغلي یاستئ، که تاسو سره چېرته یو لیست وای چې په کابل کې په تیرو نهو میاشتو کې دومره ملکي کسان وژل شوي دي، او فرضاً په دغو کې دومره ماشومان دي، دومره نجونې دي، دومره د مکتب زده کوونکي دي، لکه دشتې برچي کې چې په کورس کې چاودنه وشوه، د میوند کلب کې چاودنه وشوه، د سپورت مینانو یو لیست وای، دې به تاثیر پرې شوی وای، نورو خلکو به هم دې ته توجه کړې وای چې راځه والا دا خو ګوره اخیر هغه د حکومت مخالف لوری هم انسانان دي، یو څه تاثیر به پرې کړی وای چې راځه بل ځلې احتیاط کوه.
بله، یعنی منظور شبر سه بیشتر ای است که شما امی ارقام یک چهره انسانی میتین.
بله،
یعنی مثلا بجای از این که 5 کشته در اثر یک رویداد امنیتی به اصطلاح بر جا گذاشته شده، شما 5 نام میتین با عکس هایشان. در حقیقت خود از این متبر یعنی انعکاس دهنده این مسئله است که در پشت ارقام افراد مشخص با سرنوشت های مشخص با زندگی ها و خانواده های مشخص وجود دارند، و خود این مسئله از لحاظ انسانی میتواند در جامعه تأثیر گذار باشه، حتی بالای مخالفان مسلح، به خاطر از اینکه اونا هم انسان هایی هستند که در این جامعه زندگی میکنن و از این مسئله متأثر و تأثیر گذار باید شوند اگر انسان هستند.
دلته شیبر صاحب ډیره مننه کوم، په رښتیا هم چې دا مسولیت به سیده تر ډیره حد پورې موږ په ځان اومنو، خو اصل اساسي خبره ده چې دلته اوس د ملکي تلفاتو بدبختانه کوي دومره تلفات لوړ دي چې کچېری موږ هر ورځ اوس نن سهار موږ راپور ولیدې ټولو نیوز نه شبکې نه سیغلته وایي چې 15 نفر هر ورځ په افغانستان کې ټپیان لرو، مړي شهیدان لرو او تر څلوېخت نفر شاوخوا ټپیان لرو. دا هر ورځ د ملکی تلفاتو راپور دی. نو دلته راغله خبره دې ته چې کچېری موږ هر ورځ عکسونه خبره کوو، هر ورځ نمونه خبره
نه، د هر ورځ نه اوس کور نه زرمل صاحب دسته په دې افغانستان کې چې ورته ګورو لږ غازادي راډیو ورته ګورو چې هر څوک خپل مسولیت نه ده کوي. فرضاً مدني ټولنې، تاسو د یو مدني ټولنې د یو فعال په صفت باندې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د اوشتو په ارتباط څو ځله مظاهره کړې؟
مظاهرې موږ کړې دي، موږ
نه 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 عمومي فرضاً میدان وردګ ولایت کې د لپاره چې ملکی د حکومت په بمباری کې خلک وژل شوی، تاسو مظاهره کړی ده ځکه چې حکومت تاسو ته څه نه وایي. لیکن آیا په دې کابل کې چې په میوند کلب کې چاودنه وشوه، آیا چې په دې کابل کې په کورس کې په دشتې برچي کې چاودنه وشوه، یو چا هم مظاهره وکړه؟ د سیاسي مظاهرو له خاطر ټول افغانان حاضر دي په کابل کې، میلیونی مظاهره کوي ځکه چې خپل سیاسي قدرت باید ترلاسه کړو. لیکن هغه نجونې او هلکان چې مکتب ته تلل، هغه نجونې هلکان چې د کورس له خاطر ځانونه تیارول چې نن ورځ په پانتونونو کې هغه چې ووشل شول، هغه کسان چې په میوان کلب کې ورزش کاوه هغه چې ووشل شول، هیڅ هم مظاهره ونه کړه. نو تر نو
کده
بله مهرباني
شیبر صاحب، مظاهره کول د مظاهره کول او د غی مظاهری غږ اوریدل دلته به راځي خیر دی، لکه به دغه د مظاهری د اوریدلو هغه کیفیت هم لکه په نظر کې ونیول سي تر څومره حد پورې د مظاهرو اوریدل سوي، د مظاهری ستونزې د غوښتنو د ستونزو لپاره کار سوي دی. دلته ګوري یو شی دی چې دغه مظاهری په افغانستان کې تر ډیره حد دومره حکومت دومره دغه مخالف ډلې حکومت دومره ویده دي دومره حتی
حکومت نه دی زرمل صاحب بیا تاسو
مت
زرمل صاحب
د امنیت د نیولو لپاره څوک کوشش کوي؟
د مظاهرو زرمل صاحب په کابل کې ګور، زرمل صاحب په کابل کې په تیرو ولسو کلونو کې د لسګونو سیاسي مظاهرو راپورونه ازادي راډیو خبره کړي دي، حتی د سلګونو. لیکن د مدني تلفات په برخه کې د یوې مظاهرې هم شاهد نه یو که چیرته زه مبالغه ونه
کړم. بله، بعدا دوباره به این موضوع برخورد شیم. فکر میکنم که آقای غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان در خط تلفن با ماست. آقای جاوید خوش آمدیم. بله سید، صدای مرا میشنوین؟ آقای غفور احمد جاوید، سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان.
جاوید صاحب آوری؟ بله، د تلفون سم وصل نده. بیرته به حتو کوچل دوی سره تلفون رابطه ټینګ
کړ. زیارمند صاحب با معذرت صحبت شما را قطع کردم، میتونین ادامه بدین؟ ولی شما قبل از اینکه صحبتتون رو بخشین ادامه بدین، یک نکته را میخوایم خدمتتون عرض کنم. وی است که صحبت شبر صاحب با شما اینطور توجیه نشه که خدای نخواسته شما را کس مسئول میسازه، به خاطر از اینکه در افغانستان ده ها نهاد و سازمان تحت نام جامعه مدنی فعالیت میکنند. بله. و نقش جوامع مدنی در اجتماع بسیار زیاد است و در پالوی از او وظایفشان هم زیاد است. بنان شما در چوکی بسیار داغ همی لحظه قرار دارین. بله. و مجبور هستین به جای تمام نهادهای مدنی که در افغانستان فعالیت میکنن،
دوی مظاهره و که دموج وظیفه داره سی خبره کو تاسو مظاهره و که سیاسی رادیو ساس خبر ورک.
بفرمایید سر.
بله،
شیبر سیب اساسی ستون زدل تا ده چه مظاهره موگ شاهدانی است تو آقا په هر برخه کی دی ملکی تلفات په برخه کی ممکن چه دا دا کوښونه سوی دلتا د ستونزې حل لپاره ډیر کوشش مدني ټولنه کړی دا مسولیتونه لري، خو تر ډیره حد پورې کچيري د افغانستان د جګړې د پیچلتیا ته وګورو، دا په مظاهره باندې د حل لار نه ده. کومه د مظاهره غوښتنه کوو، کومه د خلکو سره کوتره د راستلو غوښتنه کوو، دا د حل لار نه ده.
بله، زیارمل صاحب تاسو وظیفه دی... بله زیارمل صاحب او بخشه د مدني ټولنې برخه هم ده، همدغه کار باید وکړي، باید مظاهره وکړي او باید لیستونه ترتیب کړي، ځکه په نورې دنیا کې هم داسې سوي دي او تاثیر په خپل ځای پریشي. د ملي دفاع د وزارت ویان تاسو او بخشي څوک مرسته یاسي
لګ ما ته وخت راکې تاسو زرمل شه بیچاره ریسار کړ خو لګ باید په منطق سره خبره وکړو. کنه
جاوید صاحب تاسو خبرې کوي، تاسو اواز سم نه اورو. جاوید صاحب تاسو خبرې کوي؟
لالګل خبرې کوي
د نړیوالو مدني ټولنو د معاصریت په برخه کې مو دا خبره کوله.
ما ته وخت راکړئ، زه ځواب درکوم. هغه بل
څه
معلومات نه لري.
لالګل صاحب شما یک لحظه صبر بکنین، به شما برمیگردیم. فعلا تلاش میکنیم که اگر بتونیم آقای غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان پیدا بکنیم، به خاطر که اونام در خط تلفن با ما هستن. کدام مشکل است که وصل نمیشه؟
هلو اوس بیرته وصل شوید. جاوید صاحب محترم، خبرونه تشرخلی موضوع مو په افغانستان کې د ملکی تلفات او د زیاتې دوده او د خبرې کې چې په جنې کسان دا انتقاد لري چې علت دا ده چې د افغانستان د امنیتی ځواکونو د زیاتی له امله په ځینو ځایونو کې تلفات اوښتي دي، ستاسو نظر څه دی؟
هلو.
بله بفرمایئ.
بله جاوید صاحب تصاویر زما واس.
بله
بله دا ژغ سره ناورو هڅه بوکو سله دې ځای بیرته تاسو ته زنګ وهو بخشي. بیرته تاسو ته زنګ وهو. لالګل صاحب که تاسو په لاندې لوستن توضیح ورکړئ.
بفرمایئ لالګل صاحب.
ګوره شابر صاحب او دابل دوست، ما مدني ټولنو ته تاسو ډیر زیات مسولیت راځي که بیخیم دا مدني ټولنو نه هم حکومت جوړ که هم ملګری ملتونه او هم عوام خلک. مدني ټولنې به دا کار وکړي، دا لیستونه به راټول کړي، دا لیستونه راټول کړي په دې کې همکاري کړې ده. دلته دوه مشخص ارګانونه په دې اړوند باندې کار کوي. تاسو باید د دغه دوه مشخص ارګانونو نه نن دغه مجلس ته خلک راغوښتي وي چې هغه صحیح ارقام تاسو ته ویلي چې هغه یو د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دفتر دی چې هغه دا کار کوي او بل د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسون دی. نو که چېرته مدني ټولنې هم دې کار باندې ځان مصروف کړي، هلته نور کارونه دي چې هغه ضرورت دی او هغه ترې پاتې کېږي او دغه یو ډوپلیکیټ یعنی دوباره تکراری به یو موضوع.
لالګل صاحب فکر کوم وبخښئ د افغانستان د خبرونې په پیل کې مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ویان نظر درلود او هغه مخکې په هغه ارتباط هم له هغوی سره خبرې کړې وې، راپورونه مو هم خپاره کړي وو. لیکن د مدني ټولنې په برخه کې هدف زما دا نه ده چې داسې لیستونه جوړ کړي چې دقیق ارقام یو دا بیا ملګرو ملتونو ته وړاندې شي او دا بیا فلاني ته وړاندې شي. زه تاسو ته مثال درکم وبخښئ، د لیستونو په برخه کې زه تاسو ته مثال درکم. د ازادي راډیو درې خبریالان وشل شول، په یو چاودنه کې څو نور خبر اعلان هم وشل شو. یو مدني ټولنه راغله، البته بهرنۍ، د کابل په یو وارد کې د دغو عکسونو ځای په ځای کړل. څو میاشتې وروسته دغه شی بیرته د دې باعث شو چې بیرته له راډیوګانو له تلویزیونونو همدغه موضوع رابرسیره شي. مثلا دغه اوس په تیرو نهو میاشتو کې چې په کابل کې په چاودنو کې کوم کسان وژل شوي دي، یو په هغه اوله کې دا کسان یاد شول، بیا هیڅوک هم نه یادوي، نه تلویزیونونه نه راډیوګانې. خبره دا ده چې له مطبوعاتو سره ستاسو همکاري پکار ده. په دغه کې د زه چې له تاسو سره دا پوښتنه کوم، فرضاً که چېرته مدني ټولنې یوه مظاهره جوړه کړي او په دې مظاهرې کې مدني تلفات کوي، یوه چاودنه وشي په کابل کې یا په اطراف کې یو چیرته بمباری کې یو څوک وژل شي، که دوی یوه مظاهره وکړي دا به بیرته منعکسه شي، دغه انعکاس په خپل تاثیر پرېږدي.
ګوره شیبر صاحب، ګوره افغانستان یو داسې هیواد دی چې د نن ورځې غم چې دی هغه د سبا ورځې غم چې رامنځته کېږي هغه تانه د نن ورځې غم هیروي. په دغسې یو
همدغه مشکله ده،
موږ مظاهرې کوو.
بله
ګوره وکې ده، همدغه مظاهرې تاسو ولیدلې چې په څو مظاهرو کې ځانمرګي بریدونه وشول، چاودنې وشولې. نو هیڅوک هم د مظاهرو ته پر دې چې ګټه وکړي نقصان به وي.
لالګل صاحب، په وی مظاهرې کې په کابل کې چاودنه شوه.
لالګل صاحب با معذرت، باز هم مجبور هستم صحبت شما را قطع بکنم. لالګل صاحب با معذرت، ببخشین، باز هم جریان صحبت شما را باید قطع کنم، چون باز هم تلاش کردیم که آقای غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان از طریق تلفن با خود بگیریم. آقای جاوید خوش آمدین، بفرمایید. صاحب
سلام.
سلام علیکم صاحب.
بله.
بسیار ببخشید که زیاد تلاش کردیم و شما هم زیاد منتظر ماندین. من فکر میکنم که جنجالای در خط تلفن وجود داشت، ولی امیدوار هستم که برنامه ما را شنیده باشین.
بله جاوید صاحب، بله پوښتنه هم دا ولې بیرته تکرار کوم چې په د افغانستان په ځواکونو باندې دا انتقاد کیږي چې په احتیاط نه کار نه اخلي، په کوم کورونو کې کچرته د حکومت مخالف وسوال ځای په ځای شوی وي، دوی پرته له دې چې دا تفکیک کې چې هلته ملکیان هم شته، هلته ډزې کوي او له دې عمله ملکي تلفات هم اوښتي دي او راپورونه هم خپره شوي دي. ستاسو نظر څه دی؟
سروان صاحب تاسو ته شیبر صاحب سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. کله چې یو عسکر، کله چې یو سرباز د دې لپاره خپل سر قرباني کوي چې د خپلو هیوادوالو ژوند وژغوري، د دې لپاره خپل وینه قرباني کوي چې افغانستان وساتي، او د دې لپاره خپل ژوند قرباني کوي چې د افغانانو لپاره ثبات راشي، نو هغه بیا کله غواړي چې په قصدي ډول باندې، یا هغه بیا کله غواړي په خپلو عملیاتو کې د افغانانو ژوند چې دی له خطر سره مخ کړي. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټولو قوانینو، د بشر حقوقو کنوانسیونونو چې موږ لاسلیک کړي دي، او ټولو هغه طرزو عملونو ته ژمنتیا او تعهد لري کوم چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره یو یا د جګړې قوانین دي. ولی متاسفانه تاسو ته معلومه ده چې ډیری وخت ترورستان وسلوال طالبان او دوی د خلکو د کورونو څخه په استفادې، د عامه ځایونو څخه په استفادې، د مسجدونو څخه په استفادې بریدونه کوي، او دا ټول افغانانو ته وسوخانه ده.
جاوید صاحب وبخښئ، مثلا دا اوس راپور لرو چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه پورې د هوایي حملو په ترڅ کې تقریبا 10% تلفات زیات شوي دي، او ملکي تلفات. آیا له احتیاطه کار نه دی اخیستل شوی که جګړه تیزه شوې ده؟
نه، په دې یو خدا دا به تاسو ته ښکاره شي چې جګړه تیزه شوې ده. په تاسو د سخت کال جګړه له نورو کلو سره پرتله کړئ، ډېر زیات تیزوالی پکې راغلی دی. بل مهمه مسله دا ده چې تاسو وګورئ چې وسلوال طالبان او ترورستان له کومو ځایونو څخه استفاده کوي. یعنی هغوی په مسجد او ورزشي لوبغالو باندې هم رحم نه کوي، له هغې څخه هم استفاده کوي. او دغه 10% دغه چې ملګرو ملتو راپور دی، دا په دې باندې اوس د افغانستان امنیتي سکتور خصوصا دفاع وزارت د ټولو پیښو پلټنه کوي، او په خپل وخت سره به دا راپور له تاسو سره شریکو. بله مهمه مسله دا ده چې موږ هر وخت کومه پیښه شوي هم ده، ځکه موږ ځان مسؤول ګټو د افغانستان ولس ته، د افغانستان قوانینو ته، نو موږ د هغې پیښې پلټنه کړې ده، هغه اړونده کس چې دی هغه ته جزا ورکړل شوې ده. یعنی په دې برخه کې هغه څه چې لازم دي هغه اقدامات شوي، او نوی موضوع دا ده چې نوی طرزالعمل چې اوس د افغانستان امنیتي ځواکونو ته ورکړل شوی دی، د هغې یو تر ټولو مهم اصل دا دی چې نوی طرزالعمل تر څو هغې کې ملکی وګړي خوندي شي تر څو هغه کې زموږ هیوادوال خوندي شي. یعنې د افغانستان امنیت دفاعي ځواکونه په ټول قوت
سره. بله آقا جاوید، با معذرت، شما از اقدامات و در ضمن از دستورالعمل صحبت کردین. اگر به صورت مشخص‌تر بگوییم، طور مثال قبل از اینکه یک عملیات هوایی یا یک حمله هوایی در یک محل صورت بگیره، شما چه اقدامات به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی انجام میدین؟ یعنی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان چه کارا رو باید انجام بدن؟
بله ګوره، موږ خو ډیر وخت خپل هوایی عملی د خپل ځمکني قوا او د ملاتړ لپاره همدارنګ کله چې دوی ټارګټ کی، یعنی داغه پاړه باندې دقیق راپور ټولیږي، داغه پاړه باندې دقیق معلومات او کوارډینیټ کیږي، یعنی دا هر څه مشخص کیږي. بیا داغه نو وروسته مثلا اجازه حاصل کیږي. دا داسې نیوي چې په خپل سر باندې یو پیلوټ یا زمونږ هوایی ځواک چې دی عملیات ترسره کړي. یعنی
لیکن بیا هم په جنوب برخو کې خو تلفات اوښتې دي. جاوید صاحب فرزند په کاپیسا کې تلفات واوښتل، تیره میاشت په میدان وردګ کې تلفات واوښتل، ملکی افراد په نقشه سول.
په میدان وردګ کې تاسو ته شیبر سره معلومه ده چې هلته ملکی تلفات نه و. هلته موږ طالبانو یو زندان والیزولو. په کاپیسا کې چې و هلته پلټنې روانې دي، ځکه دا پلټنې طبیعي ده چې یو څه وخت هم نیسي، ځکه پلټنې چې هغه باید دقیقې شي چې غلط کوارډینیټ چا ورکړی او غلط معلومات و ولې پیښ شول. دا موږ منو چې
جاوید صاحب محترم، بله جاوید صاحب، تاسو مخکې ویل چې ځینې کسان چې تخطي کړی ده فرزند د پوز دننه، هغوی ته سزا هم ورکړل شوې ده. دا مخکې مو په بحث کې چې ښاغلی لالګل لال را سره دی او زیارمل صاحب مدني فعال را سره دی، دوی همدغه انتقاد درلود، بیرته به دوی ته هم ورشو چې خلکو ته جزا نه ده ورکړل شوې. تاسو کېدای شي چې د یو چا نوم واخلئ چې دغه کسان د دغو تخطیو له خاطره په سزا رسېدلی دي یا محاکمه شوي. بله
بله بفرمایئ.
وګورئ بار څه پدیرو څلور کلو کې 280 کسان چې دي کنه، هغه یوازې د دفاع وزارت اړوند ډګر جنرال پورې چې دي، دا د محاکمه شوی دي، دوی ته جزا ورکړل شوی. دا مختلف جرمونه چې پدې کې وظیفوي غیر غفلت یا دغه مسائل هم دي. یعنی دا نه دی چې مثلا پدې برخه کې څوک یا مونږه مثلا بیا غوري کړی دا یا مونږه مثلا مسائل نه دي دا سړي ولې د جګړې شي. دا او ترڅنګ بد وخت ترورستان او وسلوال او طالبان او لقاد ملکی خلکو د پولیسو او د هغوی د ځایونو څخه د سپر په توګه داخله
ده. فکر میکنم که آقای جاوید، سوال مشخص آقای شبری بود که شما گفتین تا به سطح دیگر جنرال ها هم در این رابطه جزا دیدن و با سزاهای وظیفوی به اصطلاح محکوم شدن. ما مثلا همیشه شاهد ازی هستیم، زمانی که در یک جای تلفات افراد ملکی صورت میگیره، یک کمیسیون حکومت تعیین میکنه، گاه در رأس کمیسیون هم افراد بسیار عالی رتبه و عالی مقام قرار دارن. مثلا طور مثال حادثه چند ماه قبل که در قندوز شد و تلفات افراد ملکی وارد شد، یک هیئت بسیار کلان تشکیل شد. چرا هرگز نتایج تحقیقات اینمی کمیسیونا با مردم افغانستان شریک ساخته شده شریک ساخته نمیشه؟
نتایج کمیسیون و نمو وقتی کمیسیون به اوساها میرم و نمو جنب رسانه و نمو وقت شریک ساخته میشه و نمو وقت هم سریع شریک شده، یکی یگان مسائل به چیز میشه. و ولی ما اطمینان میدهیم که از هر موضوع و هر حادثه که هستن ما معلومات شریک ساختیم و ازی بابا دم این مسائل شریک میشه.
بله تشکر از شما.
بله د خبرونه تقریبا 9 دقیقې وخت پاتې دی، د دې خاطر چې دا موضوع راټول کو او له دغه انتقادونو هم مخ وګرځو. لمړی به ورشو زیارمل صاحب. زیارمل صاحب، کپلانډو تاسو دا وایسته چې څه کارونه باید وشي ترڅو په افغانستان کې راتلونکي 12 میاشتو کې داسې راپورونه ولرو چې ملکی تلفات کم شي ودی حد اقل؟
اول خو ماته اجازه راکړئ چې په لانډو کې یو یا دوه دقیقو کې دغه دی جاوید صاحب خبر باندې یو لانډ بحث وکم. لومړی خو دا چې دوی وایي چې د امریتي ورګانونو خپل سرونه سپر کړی دي، امنیتي ورګانونو دی اسخاکیرو او دغه سربازانو دی سرو هغه سی سرونه سپر کړی دي، هغه ته موږ په احترام باندې قایل یو. خو اساسي موضوع دا ده چې دغه په سرونو بدبختانه تجارت روان ده، د نه مدیریت، د ناسالم مدیریت په اساس باندې تجارت پیروان دی بدبختانه. او دوی چې وایي چې طالبانو د ملکی خلکو کورونه سپر ګرځولې دي، تام ملکی سړی سپر ګرځولې، د دولت سرپاز د سپر ګرځولې مدیریت نه لري، او هغه خو هغه د جنگ
مل سه سب بیرتا مجبور چې د تا پروگرام وخت کم پاتې دی ایدې له خاطر چې نتیجې تر شو غده جاوید صاحب ټلیفون قطع شو د راډیو له اصول سره سم مجبور چې لته سره بیرتا تاسو خبره متوازنه کو چې تاسو انتقاد پیو کو لیکن ایدې لپاره چې پروگرام وخت کم پاتې دی لطفا دې ته جواب راکړي چې څنګه کېدای شي چې پراتونکو دول سمیاشتو کې د یو مدني فعال په صفت باندې دغه تاسو توضیح کړي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو مخه ونیول شي یا راکم چې ملکي تلفات
یو خبره دی اخری خبره چې زه وکم دغه خبره تم زر ازم دی لومړی دای وای چې دغه
خبره تم زه
لوټ موضوع ته سره شریکم پرون ورځ دوی وای چې په میدان وردګ ولایت کې موږ کاملا
زیارمل صاحب
د طالبانو مرکزونه منځوري او غلطې دی
زیارمل صاحب بیا بل موضوع ته بلاړې مهرباني وکړه
پښتنې ته دی راځم دلته د ستونزې د حل لپاره فقط باید د افغانستان کې د امنیتي ارګانونو په مدیریت باندې باید له سره غور وسي په کامل ډول په دې غور وسي او په دې مورد کې جدي غوښتنه لري جمهور نه له امنیتي ارګانونو له لوړ رتبه خلکو نه کو چې هغه په دې اړوند باندې تصمیم ونیسي په مدیریت کې تغییر د افغانستان د معضلې تر ډیره حده پورې حل لاره ده ژمن کسان متحد کسان تر څو د مدیریت ترانه سي د موږ به ستونزې همدا قسم دوام لري اټس د حل لاره
نه د امنیتی چارواکو تغییر او تبدیل خود دفاع وزارت مسله ده د مدني ټولنې په صفات باندې باید څه وشي کپلاندو په دې دغه توضیح کې چې بیا باور شو لال ګل صاحب
مدني ټولنې باید په دې اړوند باندې خپل مسولیتونه په کامل ډول ادا کړي له حکومت سره د ولس ټول ستونزې شریک کړي په دې باندې جدي اقدامات باید وسي د مدني ټولنو له استادونو د موږ په کلاکه غوښتنه ده چې په دې اړوند باندې د ملکي تلفات د مخنیوي په برخه کې ډیر غور وکړي او له حکومت سره د ستونزې شریک کړي لاملتي اوربان سره
بسیار زیات تشکر از شما آقای محمد عامد زیارمل فعال جامعه مدنی آل میریم به آقای لعلگل لعل رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان آقای لعل اگر نخست یک دقیقه استفاده کنین از وقتتان اگر چیز مانده باشه از گفتنی هایتان امور بفرمایین و بعد به می سوال پاسخ بتین که چی کارهایی باید انجام داده شود تا تلفات افراد ملکی در یک سال آینده در افغانستان کاهش بیافته
مسئله اصلی داده چې په افغانستان کې جګړه همدغه چې دوام پیدا کړي نو طبیعي ده چې ملکی تلفات به هم ورسره بدبختانه وي تر څو پورې د سولې د جنگ ځای ونه نیسي او جنگ محو نه شي او جګړه د کور نه ورکه نه شي دویم خبره ده په افغانستان حکومت یو دوه کاله مخکې د ملکی تلفاتو د مخنیوي په اړوند باندې یو ملي پالیسی جوړه کړله په ډېر تعصب سره چې دغه پالیسی باید ښه نتیجه ورکړې وی یعنی د تیرو کلونو په پرتله باندې په دوه کلونو کې باید ملکي تلفات کم شوي وی خو په دوه کلونو کې ملکي تلفات ډېر زیات لوړه کچې ته لاړله دغه پالیسی تر اوسه زه فکر کوم نه ده پلي شوې دولت امنیتي ارګانونه رئیس جمهور باید دې ته توجه وکړي چې دغه پالیسی په عمل کې پلي کړي دی یو لوی قومندان تر یو عادي عسكر پورې باید هغه په دې باندې پوه شي چې په دغه پالیسی کې څه دي او هغه ته د هغې د پلي کېدو کوشش وکړي دویم نړیوال ټول هغه قوانین چې د جنگ په وختونو کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي او د ملکي خلکو د ژوند په خوندیتوب کې وضع شوي دي افغانستان هغې ته متحد دی او ټول د جنگ خواوې هغې ته باید متحد واوسیږي دغه نړیوال قوانینو ته درناوی وکړي اسلامي قوانینو ته درناوی وکړي نو دغه دا کارونه ممکن دي یو بل خبره چې بشیبر صاحب د ملک د مدني ټولنو د نقش او رغند رول خبره وکړه مدني ټولنې زه فکر کوم چې دوی نه نظامی قوت لري نه قضایي قوت لري او نه بل قوت لري چې په دې کې رغند رول ادا کړي خو دومره کولای شي چې د قربانیانو سره لاسنیوی وکړي د هغې سره بشري مرستې وکړي او د هغې اواز چې د نړیوالو ته او د حکومت غوږونو ته کوم ځای کې حکومت نه خبرېږي او د دوی ځواکونه ملکي تلفات رامنځته کوي هغې غوږونو ته ورسوي په دغه کې فکر کوم چې تر کافي حده پورې مدني ټولنې کار کړی دی او قوي به یې هم او مسؤلیت یې هم دی او نور هغه اړوند ارګانونه چې د هغه د بشر د حقونو مستقل کمیسیون دی ملګري ملتونه دي مامیت شورا ده د جنایي جرمونو نړیواله محکمه ده دغه ټول نړیوال او ملي نهادونه باید راټول شي دې مسلې ته د جنگ ته د پای ټکی پیدا کړي د ملکي تلفاتو عاملین چې د هغه سره
موضوعات را ټول کړل او ویل چې سوله وشي په راتلونکي ساعت کې د افغانستان کې د سولې پر راتګ او د سولې په بهیر کې د هلو ځلو په ارتباط بحث لرو. د ملي پالیسۍ د پلي کېدو خبره مو وکړله. د ملکي تلفاتو د مخنیوي په برخه کې متاسفانه د حکومت څوک نشته را سره چې له هغوی مو پوښتنه کړې وه چې دا قصه چېرته رسېدلې ده. او د نړیوالو له لوري د بشري حقونو د رعایت مسله هم مهمه ده. د دې لپاره چې تقریبا دوه دقیقې لا لرو تر خبرونو پورې، زیارمل صاحب ستاسو نظر به هم په وروستیو کې واخلو. د لالګل صاحب وویل چې مدني ټولنې هم باید خپل فعالیتونه زیات کړي. مخکې تاسو هم اشاره ورته وکړه، څرنګه کېدای شي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره مدني ټولنې خپلې هڅې سره هماهنګې کړي، مختلفې مدني ټولنې سره یو ځای شي او یوه نتیجه ورکړي، یوه نسبي نتیجه.
پلار صاحب خو دې ته کامل اشاره وکړله او ډېره مننه ترې کوم. دلته د مدني ټولنو په واقعیت سره کوم اجرایي قدرت دوی سره نشته، نو د دوی ډېره حد پورې د دوی هغه توانایي ده چې غږ ورسوي، هغه کار ارګان ته وي، هغه که نړیوالې ټولنې ته وي، که د افغانستان حکومت ته وي. په دې اړوند باندې د مدني ټولنو اساسي مسؤلیت هم همدا ده. نو په دې ارتباط باندې دوی باید هماهنګي سره ولري او د دې مازلې د حل پوره ولاره وسنجوي. نو د موګه یوازینی توانایي اماغه د غک پر سوالو کې د نور د حکومت صلاحیتونه دي، نور د حکومت مسولیتونه دي، او دا مسولیتونه دي امنیتي ورګانونو دي، تر څو پر دې معزله ته د حل لار باندې غور وکي. او د حل لار ډیره ساده خبره ده. نو دلته د موګه مسولیت تر دغه هدا پورې ده، هدا کړی موم ده، ورسته لدیم د خپل مکلفیت واجب بولو. ډیره
مننه.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما، از همه میهمانایی که در این بخش برنامه با ما سهم گرفتن. ساعت اول برنامه امروز در امواج آزادی به افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان اختصاص یافته بود و شنیدید که سازمان ملل متحد میگه که در 9 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 8000 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند و از این جمله 2798 تن آنها کشته و 5252 تن زخمی شدند. حال رسیدیم به سر ساعت 3 بعد از ظهر.